او د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپابلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ترامپ وای هیواد ته د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. نو مولیدا سرګندونه 13 ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوی یو ټلویزیون پروګرام کې کړي. عمر متین دروانې میاشتې په اولو کې د فلوریدا په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې یې 9 کسان وژلي او یو شمېر جوبل کړي وو.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د دې ونې د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
سلامونه قبول کې نن را سره په مشال مرکه کې په پیښور کې د افغان کونسلګری مشر ډاکټر عبد الله وحید پویان ملما دی. یو جهان مننه ډاکټر صاحب چې مونږ ته مو دغه وخت راکو مشال ریډیو ته مو وخت ورکو. قدم راته وي چې دغه پویان ځان سره ولیکي او په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو محترم اوریدونکو ته. پویان په معنا د علم جستجوګر یا پلټونکی او زه د اصلا د کونړ ولایت یم خو په کندوز کې لوی شوی. ابتدایي زده کړې ما په کندوز ولایت کې کړې دي. بیا د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوی ما. ماسټري مې په نړیوالو حقوقو کې کړې دي. بیا مې دکتورا همچنان په نړیوالو حقوقو کې کړې دي.
تاسو چې تاسو د کونړ ولایت سره تعلق لرئ خو بیا لوی شوی په کندوز کې وجه څه وه؟
او داسې و چې زما پلار په ډیر کوچنیوالی کې د کله چې د مکتب نه فارغ شو بیا په کابل کې وظیفه واغستله په وزارت داخله کې. په هغه وخت کې وزارت داخلي په ملکی برخه کې چې آمریت جزای ورته ویلي نو دا غزینه بیا په ماموریت باندې تبدیل شوه دی قندوز ته تللی دی. نو بیا زما پیدایشم قندوز کې شوه دی.
کوم داس ډاکټری کې کوم داس موضوع وا چې تاسو خوخه؟
او ما په نړیوالو حقوقو باندې ډاکټرا کړی دا او پاغه باندې ز خپل تزسم لرم لیکنم لرم چې امید لرم چې ډیر زری چاپ کما دغه په بشري حقوقو باندې لیکنې لرم. سیاسي مسایلو باندې هم څه لیکنې لرم. پراګندا باندې د افغانستان په اوسني ادبیاتو باندې مې لیکنې کړې دي. زه خپله شاعرم یم کله کله شعرم وایم.
بیا ډاکټر صاحب تاسو خوس د وزارت خارجه کې په پاکستان کې د افغان کونسلګری مشر یې په پیښور کې د دین مخکې تاسو کوم ځای وي؟
او بله د دینه مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي چارو رئیسمه. دا غینه مخکې د افغانستان د ولایاتو د اطلاعات او مسولومه په باختر اجانس کې نو دغه دندې ما کړی. کله چې د فرهنګ رئیسمه نو د افغانستان ټول ګالری او موزیمونه د پیسلا د دوی انسجامو دا وی کنټرول دا هر څه ما په غاړه
دا باندې بم خبره کوم. خو بیا د تاسو رومبي پوسټینګ پاکستان ته شو په دغه وزارت کې دینه مخکې موم لکه فارن افیس کې کار کړی؟
نه زما لومړی پوسټینګ کله چې فارن افیس فارن منیسټری ته ز لاړم نو دا زما لومړی دنده ده یا وظیفه ده چې په پیښور کې د افغانستان جنرال کونسل په اسمند مقرر شو.
پاکستان کې مخکې دینه وخت کړو لکه ډیر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې کله چې الته جنگ وغو
او ما خپل تنکی زلمی ته پاکستان کې تیر کړی دی. کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او هلته حالات لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ډیر کړکیچن وو نو زه لکه ځینې نور افغانانو په شان ته راغلم پاکستان ته. دلته مې تقریبا شپږ کاله وخت تیر که هغه وخت کې چې دلته مو ما د روسانو د یرغل په ضد باندې لیکنې کولی چې هغه وخت کې د خپلواکۍ مجله وه چې پروفیسور صاحب رسول امین چلوله. هغې سره نږدې نه همکار ومه. د وفا اخبار سره همکار ومه. لیکنې مې کولې. هم مې ادبي لیکنې کولې. هم مې سیاسي لیکنې کولې. بیا د سپیدو په نوم باندې یوه مجله وه چې خدای دې وبخښي جناب پسرلی صاحب چلاوله، نو دغه فرهنګي ادبي او سیاسي ورسپانو او مجلو سره زما همکاري وه.
پاکستان کې په کوم ځای کې وي؟ زیات وخت مو کوم دی تیر؟
ما پاکستان کې زیات وخت په افغان کالونۍ کې تیر کړی دی.
پېښور؟
پېښور کې، بلې.
ډاکټر صاحب، تاسو خپل د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، اوس تاسو ذمواري دغه شو کوم مهاجرین چې دلته، کوم افغان کډوال چې دلته ژوند تیروي، د هغې هم یو تاسو ذمواري په سر راځي، نو څه ګڼې چې په پېښور کې او یا په خیبر پښتونخوا کې به څومره په قانوني توګه اوسېږي دغه افغانان؟
او د مهاجرینو ستونزه لکه څنګه چې تاسو پوهیږي دا د اوس اوسنۍ ستونزه نه ده. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 1.5 میلیون نه زیات افغانان قانونی طور اوسیږي، او تاسو پوهیږي چې په ټول پاکستان کې په مجموع کې موږ داسې اندازه تن فکر کوو چې 2.5 میلیونه مهاجرین دي، چې د 2 میلیونو شاوخوا په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. نو مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې دا دوهم لوی پیسلا پاپولیشن دی د مهاجرینو چې په مجموع کې په پاکستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې اوسیږي د تقریبا 15 کالونه، یعنی 15 کاله ډیر وخت دی چې مهاجرین یوځی کې تقریبا 3 نسل کېږي چې مهاجرین دلته اوسیږي. زه خو اول د خیبر پختونخوا خلکو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې دغه لوی حوصله دوی وکړله او خپل کورونه د افغانانو په خدمت کې ورکړل او دوی ته دلته ځای ورکړ، دوی سره زحمتونه وګالل. متاسفانه د کله کله سیاسي مسایل داسې راځي چې په هغې کې بیا کډوال لږ ځوریږي، پازابیږي، لکه بلګۍ اوس د پولیسو لخوا نه افغانان ځوریږي دلته. واقعا په دې باندې موږ ډیر خپه یو. موږ څو ځلې د پاکستان مرکزي حکومت نه، د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت نه موږ غوښتنه وکړه چې دغه ځورونه او دغه کړونه بنده شي، خو دا ادامه لري. زه باور لرم چې دا د پالیسی یوه برخه نه ده، خو هغه پولیس چې په لارو کوڅو کې ودرېږي او د خلکو نه د اسناد غوښتنه کوي، دوی خپل هغه لازم تربیت نه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې دا د حکومت پالیسی نه ده، خو بیا د حکومت تاریخ بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د حکومت نه داسې بیانونه راځي چې یاره دا به بس اوباس او نور نه دغه کوو اشاره. نو په دغه کله تاسو حکومت سره خبرې کړې دي؟ تاسو د یو ذمهوار په حیث چې د دې دغه بیانونه هغه بیا غلطه فایده ته پولیس والا اخلي او هغه زوروي؟
بالکل بالکل، هغه مطلب دا نه دی چې پولیسو ته دوی وایي چې تاسو په لارو کوڅو کې افغانان وزوروي. دغوی مطلب دا دی چې د دوی پالیسي هم دا ده چې افغانان بیرته خپل وطن ته ستانه شي، او متاسفانه افغانانم دلته اکثرا هغه افغانان اوسیږي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه پورې جنگ موجود دی، او دوی زړه نه کوي چې هلته راشي. افغانستان هم موږ هم ډیر زیات کوشش هم داده چې زمينه مسایل کو چې افغانان په ډیر عزت او احترام سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، خپل وطن ته ستانه شي، او هلته خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هم د دې طرفدار نه یو چې افغانان د دنیا په کوټ کوټ کې بی وطن وي او سرګردانه نه ګرځي. زه باور لرم چې د دغه خبرې نه چې کله د پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوالو باسو، د دې نه د هغه پولیس چې په کوڅو لارو کې وظایف اجرا کوي هغوی غلطه فایده اخلي، هغوی خپله اصلي دنده چې حفاظت دی د خلکو د انسانانو هغه هغې نه غلطه استفاده کوي، برعکس داسې کارونه کوي چې د پاکستان حکومت په شرمیږي.
بیا بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې دا یونیسیار داغې نه څومره مطلب تاسو مطمئن یې هغې چې څومره مخکې مرستې کولې د دغه مهاجرینو د کډوالو، تاسو ګڼئ چې هماغه مره کېږي هماغه دغه کیمپونو کې یا دغه افغان کډوالو سره کېږي په خیبر پښتونخوا کې؟
زه ډیر متاسف یم چې ما بار بار د یونیسیار د مسؤلینو سره ملاقاتونه کړي دي، خو هغوی څرنګه چې وایي څرنګه چې ادا کوي په عمل کې هغسې نه دي. اوس چې کوم مرستې دي، لازمې مرستې چې باید د مهاجرینو سره وشي، د کډوالو سره وشي او یا هغه لازم دفاع د حقوقونه د مرستونه ډیره مهمه مونږ ته اوس په دغه شرایطو کې دفاع د کډوالو د حقوقونه مطرح ده. زه چې وینم یونیسار اداره په دې کې پاتې راغلې ده په خیبر پختونخوا کې، دوی هغه لازمه دفاع چې د یو کډوال د حقوقو نه وشي هغه نه کوي.
تاسو کونسلګری څه کوي په پېښور کې دغه کډوالو دپاره، یا دلته چې کوم افغانان اوسیږي په قانوني توګه تاسو سره څه مرسته کوي؟
بالکل، مونږ د دوی په خدمت کې یو. د دوی چې هر مسله چې کنسولګری ته مرتبط وي مونږ د دوی په خدمت کې یو. مونږ د دوی د حقوقو لپاره باید دفاع وکړو چې دا مو کړی ده. د نیسار ادارې سره مونږ د دوی د مشکلاتو په حق لمندې غږېدلي وو. د پاکستان د مختلفو ادارو سره، لکه څنګه چې زه تاسو پوهېږي څلور میاشتې کېږي چې دلته ما دنده اجرا کوم، په دغه څلور میاشتې کې ما تقریبا څلور ځلې وزیر اعلی صاحب سره لیدلی، د افغان کډوالو د مشکلاتو په حق لمندې، د گورنر صاحب سره مې بار بار ملاقاتونه کړي، افغان کمشنر سره مې ملاقاتونه کړي دي. کله چې افغانانو ستونزې زه اورم، زه دا د خیبر پختونخوا حکومت ته او هغه ادارو ته، نړیوالو ادارو ته چې هغوی ته مربوط کېږي، زه د هغوی سره خبرې کوم. منتها متاسف یم چې هغه لازم مرستی یا لازم حقوق چې د یو کډوال دپاره دي چې باید نړیوالې ادارې په نظر کې ونیسي یا حکومتونه په نظر کې ونیسي، په هغه حد کې نه چې زموږ قونسلګری ته راضي وي.
قونسلر صاحب په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې به دغه متعلق په خبرې کې، دلته به کوم افغان زده کوونکي دي دغه د کډوالو یا په قانوني توګه چې دلته راغلي دي، دلته تعلیمي ادارو کې د هغې خپلې کوټې وي یا د خپل سکالرشپ وي، وظیفې وي، په هغې باندې نظر ساتي چې په دغه باندې صرف افغان زده کوونکي وي که نور څوک پکې هم راځي؟ داسې
او بلې سکالرشپونه د افغان مهاجرینو دپاره شته دی په مختلفو پوهنتونونو کې. خوشبختانه چې ما د پوهنتونونو مشرانو سره دلته د نږدې نه لیدلي دي. دوی هر قسمه مرستې ته مجمندی او په ډیره دوستانه فضا کې زموږ مناسبات ډیر ښه دي. علمی او تعلیمی ادارو سره زموږ مناسبات ډیر ښه دي. هغوی موږ سره هر قسم مرسته چې تر اوسه موږ ته غوښتلې ده د قانون په چوکاټ کې هغوی موږ سره کړې ده.
کونسل صاحب، د مخ په ورځو کې د پاکستان حکومت د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لار چې ځمکنۍ لار د تورخم لاره بنده کړه او قانوني دستاویزات غواړي، په دغه منظر شته چې یاره د دې په وجه به افغانانو ته څومره تکلیف وي، او په خصوصي توګه هغه افغانان چې هغه دلته پېښور کې روغتونونو ته راځي یا تعلیمي ادارو یا نور داسې کارونه وي؟
بله، ما د تورخم د موضوع په متعلق د خیبر پختونخوا مشرانو سره څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. همدغسې جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال مرکزی حکومت سره څو ځلې لیدلي دي. موږ په دې باور یو چې د دغه تورخم بندول اصلا ډیره داسې مسله نه ده چې باید دا بند شي. اول خو زه باور نه لرم چې دا تورخم بند شي، ځکه چې یو ورور دې خواته پروت دی، بل ورور آخوا ته پروت دی، د کاکا زوی دلته پروت دی، د ماما زوی هلته پروت دی. دا کورنۍ مسایل دي، دا په هیڅ صورت ممکن نه ده چې دایمي بند شي. د پاکستان حکومت ته پکار دي چې دا خلاصه کړي. دلته مریضان په ډیر بد حالت کې دي، دا اوس په لیکه کې چې پراته دي، او زمنان دلته فامیلونه سره ژوند کوي. دا اوس د کورنۍ غړي دوه تقسیمه شوي دي، نیم غړي هلته پاتې دي، نیم غړي دلته پاتې دي. دا فکر نه کوم چې ډیر معقول سیاست وي د دې تورخم د بندولو موضوع. زه د پاکستان حکومت نه غواړم چې زر تر زره دا لیکه خلاصه کړي، او هغه دلایل چې دوی ورته وایي هغه دلایل د دغه مناسباتو دپاره ډیر معقول نه دي.
ډاکټر صاحب، دا ضروري نه ده چې دوه هیوادونو په منځ کې قانوني توګه باندې یا قانوني دستاویزات چې د چاوي تلل راتللو شي؟
زه فکر کوم چې دا هغسې نه ده لکه نور هیوادونه. دلته کورنۍ یو خوا او بل خوا پراتی دی. نو زه فکر نکوم چې هغه نړیوال نورمونو باندې چې تاسو غږیږئ هغه نړیوال نورمونه دلته تطبیق شي، دلته قابل د تطبیق نه دي. دا د دوو کورنۍ د یو قوم مسله ده، یو خلق دی، د دوی ترمنځ بیلتون او جدایی فکر نکوم چې ممکن کار وي.
ډاکټر صاحب، لر او بر افغان کم چې اواز سیاسي ګوندونه دلته اوچتي هغه هم غلي دي، نو په کار نه ده چې هغه لکه هغه خو سیاست کوي خو په دې باندې غلي دي. زه د پښتون کام پرستو سیاسي ګوندونو خبره کوم چې دلته په خیبر پښتونخوا کې دي.
او ډیر ښه شي تم تاسو اشاره وکړله. بلې، د دوی فکر کوم چې اساسي خطوط د سیاست همدغه شی دی. نه پوهیم چې څه وجه ده. دا باید دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ چې دوی غلي ناست دي. اصلا دوی اساسي خطوط د سیاست همدا دي چې د دغه دواړو غاړو فیصله مشترک قوم د حقوقو دپاره دوی هلې ځلې کوي او ادعا کوي چې دوی هلې ځلې کوي. مګر اوس چې ډیره مهمه مسله مخې ته راغلې ده چې هغه د یو مشترک قوم دپاره فیصله د تګ راتک دپاره بندیز لګیږي، په دغه وخت کې دوی خپل آواز نه پورته کوي. دا زما دپاره هم د سوال ځای دی. نو زه هیله لرم چې هغوی په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي او خپل دریځ زر تر زره روښانه کړي.
تاسو په خپل کونسلګۍ کې داسې سختیانې نه راوسي لکه کوم پاکستانیان چې افغانستان ته ځي راځي خامخا به ویزه کوي دلته به تاسو ته جاری کوي؟
نه، برعکس، مونږ هغه نړیوال نورمونه یا د دوو ګاونډي هیوادونو ډیپلوماتیک کم نورمونه چې دي هغوی ته مونږ سخت احترام لرو. د هغوی نورمونو دپاره خپله ټوله هڅه کوو چې هغه په ډیر احترام او عزت سره هغه نورمونه وساتل شي. شخصا ما او زما ډیپلوماتان هر پاکستانی ته چې افغانستان ته ځي د ویزې دپاره د حد نه زیات سهولت منځته راوړی دی او هیڅ نوه پابندي نشته دی. نه یوازې پابندي نشته، بلکې سهولت هم هغوی ته زیات کړی دی، ځکه چې زموږ پاکستانی ورونه هلته افغانستان ته ځینې ډاکټران دي، په سړکونو باندې کار کوي، کومه اطلاع چې موږ لرو انجینران دي، په ساختماني مسایلو کې کار کوي، اکثرا کارګران دي چې په مختلفو ځایونو کې مصروف دي. موږ د هغوی دپاره بیخي زیات سهولت منځته راوړلی دی او انشاءالله تعالی چې په دې هکله هیڅ شکایت وجود نه لري.
ډاکټر صاحب، د پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي موجوده، دا په کوم ډګر ولاړ دي؟ په ښه طرف روان دي که نه خرابېدو باندې؟
متاسف یم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي مسایل چې دي، دا د سوء تفاهم ښکار شوي دي. د اعتماد فضا هغه څه چې باید لازمه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته. زه امید لرم چې د تفاهم فضا منځته راشي. زما ماموریت او د جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال ماموریت همدا دی چې د دې مناسباتو په ښه کولو کې کوشش وکړو او لګي او هڅې مو روانې دي چې دغه سوء تفاهمات له منځه بوزو، دغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي دا له منځه بوزو انشاءالله تعالی. چې په دې باور یو چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی، د دوی سره زموږ ښه روابط ښه مناسبات د دواړو هیوادونو په ګټه دی. که افغانستان کې سوله، زه باور لرم چې د پاکستان په ګټه ده. په پاکستان کې سوله د افغانستان په ګټه ده. مونږ نشریدونکي روابط لرو. مونږ تجارتي تر ټولو نه زیات تجارتي روابط چې زمونږ دي په سیمه کې د پاکستان نه دي یا د پاکستان د لارې نه دي. مونږ هیله لرو چې دغه مناسبات پیاوړي کړو، ښه کړو او په دې کې د هیڅ نوه زحمت او تکلیف نه مونږ ډډه نه کوو.
دا د بد اعتمادۍ خبره کیږي، نو دا کوم هغه دغه دي چې اعتماد په یو بل نه کیږي، او دغه بد اعتمادۍ به څنګه لرې کوو د دواړو هیوادونو په منځ کې؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دواړو هیوادونو د کوم استازي چې په دواړو هیوادونو کې اوسیږي دا د دوی وظیفه ده. مثلا ما تاسو ته مخکې مثال درکړو چې زما او د زاخیل وال صاحب وظیفه ده چې دا مناسبات ښه کړو. همدغسې د افغان د پاکستان چې کوم سفیر په افغانستان کې دی یا نماینده په افغانستان کې دی یا قونسلګریان په مختلفو ولایتونو کې دي، د دوی دنده ده چې دا مناسبات ښه کړو طرف ته بوزي.
تاسو دا نه ګڼئ چې د ولس ترمنځ داسې تعلقات ښه شي، د دواړو هیوادونو د ولس یا د نورو سیاستوالانو په مینس کې د پارلیمنٹرین په مینس کې چې دغه اړیکې ښې شي؟
زه په دې باور یم چې د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته دی. تاسو پوهیږئ چې دغه سیاستوال دي چې ولسونه نه پرېږدي چې یو بل سره رابطه ایجاد کړي، لکه څنګه چې تورخم مسله ده. الان دا چې د دین علاوه ولس ترمنځ ډیر ښه مناسبات دي، دلته چې افغانان اوسیږي یا پتاګو راتګ کړي، دوی ډیر ښې اړیکې لري د دې زیده اوسیدونکو سره بې نهایت. حتی ودونه شوي دي یو بل ترمنځ، دلته جنکۍ واده شوي دي، فامیلونه سره یو ځای شوي دي. یعنی د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته، مشکل ټول متاسفانه په ځینو سیاستوالو کې دی.
د مخ کورزو کې د امن خبرې کې د افغان طالبانو ترمنځ د افغان حکومت او پاکستان په کې ډېر زیات یو کردار ده. کله امت یا شي چې پاکستان کې د افغانستان کوم سفیر دی په خبر تر اغلی او هغه هم دغه خوشبینو چې ډېر زر به دغه خبرې وشي، هغه اوزنده دی سوجه پکې داسې تاسو تختاري چې
ما مخکې لکه چې څنګه ویلې چې متاسفانه هماغه یوه خبره ده چې اعتماد فضا باید اول رامنځته شي د افغانستان او پاکستان د دوړو ملکونو ترمنځ، چې په دې باندې په ډېر جدیت سره زموږ د خوانه کار روان دی. موږ د زړه له کومې نه غواړو چې پاکستان سره مناسبات زر تر زره ښه کړي. د طالبانو په حواله چې کوم پروګرام و چې ادامه لري، چې دغه څلور اړخیز ناستې دي، دی کې هیڅ کوم خنډ نه دی راغلی، ځنډ په کې راغلی دی، ځکه چې دواړه خواوې په دې باندې دقیق کار کوي چې کوم هغه مسایل له باندې چې په اصطلاح تر اوسه پورې راضي شوي نه دي په هغو باندې کار روان دی د دواړو خواو نه. انشاءالله تعالی دا غونډه به زر تر زره په نږدې راتلونکي کې د سره ونیول شي او دغه ادامه لري. تاسو پوهیږئ چې مذاکرات داسې یو موضوع نه ده چې د شپې شروع شي او سهار ته سوله راشي. دا موضوع تقریبا ډیر وخت کیږي چې دا کشاله منځ راغلی ده او په دې باندې وخت لګیږي چې سوله ته منتها چې اراده وي، پاکه مقدسه اراده د سولې لپاره وي، زه باور لرم چې دواړه هیوادونه دې هدف ته رسیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې د دین وړاندې ستاسو دا ذمهوارې وي چې هغه کلتور سره تړلې وي، لرغوني آثار په افغانستان کې، یا بیا ستاسو علمي دغه چې دی څېړنې دي ستاسو لیکل کړي دي، افغانستان تاسو لکه ودان هم لیدلې دی، بیا پکې جنګ هم رالو، اوس بیا الحمدلله د ودانۍ په لور روان دي، څومره بدل شوي دي لکه په دغه حوالے سره؟
بلې، زه چې کله د فرهنګ رئیس هم په ډېر تعصب سره چې هغه داسې وخت و چې افغانستان کې خپلمنځي جګړې ډېرې تیزۍ سره روانې وي او متاسفانه حالت دونه هلته خراب و چې د افغانستان موزیم هم د دې حوادثونه دغه پاتې نه شو، په امان کې پاتې نه شو، موزیم لوټ شو، ګالری لوټې شولې، محلي موزیمونه، د ارګ موزیم چې موږ په مختلفو ولایتو کې نور موزیمونه درلودل، چې دا د هغه ټوپک سالارو د لاسه لوټ شوړي چې هغه په نویم کلونو کې خپل منځي اختلافاتو کې اخته وو. نو تاریخي آثار د افغانستان تقریبا موزیم کې په هغه وخت کې 2 لک آثار وو چې ویل کېدل په سیمه کې د یو بهترین موزیم په اصطلاح دغه لري، حیثیت لري، یو د ښو موزیمونو په سیمه کې وو. نو هغه وخت کې د دې اکثر آثار لوټ شروع. بیا ما یو ابتکار وکړ په هغه وخت کې کله چې د یونسکو 28 کانفرنس ته زه دعوت شوم پاریس ته. نو ما هلته اپیل وکړو د افغانستان د تاریخي آثارو د راټولولو په هکله، مانه چې دا بیرته راټول شي. بیا ځینې هیوادونه ما سره همکار شو د یونسکو په حواله، د همکاریو په حواله دوی ما سره همکار شو. مونږ تقریبا بیا 2000 دا تاریخي آثار د مختلفو ملکونو نه بیرته راټول کړل او د افغانستان په موزیم کې مو خوندي کړل. بل حالات خو تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړه روانه وه، افغانستان یوازې تاریخي آثار نه بلکې هر څه لوټ شو، خلک بې ځایه شو. د افغانستان تعلیم یافته د افغانستان نه وتل چې دا یو ډیر لوی نورین دی کله چې د یو هیواد نه اساسي خلک چې تعلیم یافته دي ووزي. الحمدلله په تاسو څوارلسو کلونو کې تاسو ګورئ چې افغانستان مخ په ترقی روان دی. افغانستان کې بیا رغونه شوې ده، مکتبونه، پوهنتونونه او تعلیمی ادارې داسې بیرته احیا شوې دي. دغسې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې وده کړې ده. ښځو دپاره ډیره ښه زمینه ده، د ښځو د رشد دپاره. ښځې لکه پخوا غوندې اوس په کور کې نه دي، اوس د خپلو ورونو سره څنګ په څنګ په دولتي ادارو کې، په شخصي مؤسساتو کې، په نړیوالو مؤسساتو کې کار کوي. نو ډیر مثبت بدلون راغلی دی افغانستان کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د علمي او ادبي اړخ په اړه خبر وکړو، زیات مفصل لیکل کړی دی.
ما لیکل په مختلفو برخو کې کړی. کله چې زه تنکی ځوان وم، زما لیکنې زیاتره په سیاسي مسایلو، ادبي مسایلو باندې وو. مثلا ما د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو باندې یوه لویه مقاله لیکلې ده چې هغه فیصله د نوي شعر او د زوړ شعر ترمنځ مې توپیر باندې غږېدلی. ما په نوي داستان او زوړ داستان باندې مې لنډ داستانونه باندې مې لیکلي دي، او په هغې کې مې فیصله نړیوال داستان ته څنګه لاره پرانیستل شوې ده، نړیوال شعر ته څنګه د پښتو ادبیات لاره پیدا کړې ده. په دې باندې ما کافي اندازه مقالې لیکلي دي چې هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم. بیا د هغې نه وروسته ما سیاسي لیکلې کړي دي د افغانستان په دې حالاتو باندې چې مختلفو ورځپاڼو او مجلو کې په مختلفو وختونو کې چاپ شوي دي، شعرونه دي او ادبي لیکنې دي چې دا زما یو بیل اړخ د ژوند دی. او بل زما حقوقي مسایلو باندې، نړیوال حقوق باندې مې لیکنې کړي چې دا بیل مسایل دي. نو هیله لرم چې دا په یو لازم وخت کې راټول کړم. دغه اوس هم د دې اثرو د راټولولو په دغه کې یو وخت کې زه ډېر داسې بې نظمه وم، زه خپله هم هغه نه تاییدومه چې ما لیکنې کړي چاپ شوي دي یا چاپ شوي نه دي، بس بیا ورپسې نه یم ګرځېدلی چې دا راټول کړم د یو مجموعې په شکل.
تاسو ویل چې تاسو شعر هم کړی ده، نو که په اخره کې مو د خپل شعرونو یو څو بیت ووایې.
په دواړو سترګو زما زه به تاسو ته یو خپل لنډ شعر ووایم چې هغه داسې ده چې ما چې سترګې غړولې یو غمجن شانتې ماښام و، د رڼا سترګې ړندې وې، د ښکلا ډیوه خاموشه، د الفت لاسونه مات و، د مسکا پیغله زخمي وه، مینې غلی شان ژړلې، کرکه کټ کټ خندېدله، احساس تش غوندې کنډرو، خیرت اور کې سوځېدلو، اوس هماغه شان ماښام د لا سبا راغلی نه دی، زه سبا باندې مین یم، ما سبا لیدلی نه دی. یو شعر دی چې د مرګ په غشو که د ژوند غوټۍ زرې زرې شوه، که طوفان یوړل بیا له ځانه سره، زما د ارمان د سرو ګلونو پاڼې، ستا نه به لرې یمه، ستا د تودې مینې انګار نه لري، ستا د ملالو سترګو له پلوشو نه لري، زه به دا خپل د محبت دیوان له ځان سره وړم د تورو خاورو زړه ته، او خپل روح به ستا ازولۍ کې پرېږدم. ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي د تورو غرونو شاته، او خپل روح به ستا ازولۍ کې پرېږدم. ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي د تورو غرونو شاته، د سرو ګلونو یوه ګیډۍ زما په قبر کېږده، بیا نو د سر لوپټه زما د قبر په جنډه وتړه، زه به په نیمه شپه کې چې د سپوږمۍ پیغله